دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمی دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د ننګرهار ولایتي چارواکو ویل دي چې د یکشنبه په شپه د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د شهزاد پولیسوالۍ کې د جګړې په وخت پر یو کور باندې د هوان مرمۍ طالبانو ایستلې وه. په دغه مرګانې حمله کې د یو کور 15 تنه ماشومان او یوه ښځه وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د والي ویان عطا الله خوګیانی او د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر دواړو امریکا غږ ته وویل چې کور د ملي اردو د پوستې خواته نږدې موقعیت لري او د هوا نرمۍ د طالبان لخوا ویشته شوې. زمون خبریال د سیمې د اوسیدونکو له قوله رپورټ ورکړی و چې ګولۍ د حکومتي ځواکونو لخوا لګېدلې. د 201 سیلاب قلی اردو ایوان جګلن هارون یوسفزی هم په دغه سیمه کې د هر ډول نظامی عملیاتو د سرته رسول نه انکار کړی دی او د مرمۍ د لګېدو پرېکړه طالبانو په غاړه واچوله، خو طالبان لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د مطبوعاتي رسنیو د رپورټونو مخې په دوحه کې د طالبانو او حکومتي هیئت ترمنځ ژر تر ژره د سولې د زنډو شو مذاکراتو د پیل کولو لپاره ډیپلوماتیکي حلې ځلې پیل شوې دي. توقع ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به مذاکرات پیل شي. د ای بی سی نیوز رپورټ ورکړو که څه هم چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې و جلا توافقنامه لاسلیک کړې ده، خو له افغانستان نه د امریکا عسکرو وتل د دوحې د مذاکراتو د کامیابۍ سره نه دي تړل شوي. واشنگتن له طالبانو نه دا توقع کوي چې په خپلو ژمنو به عمل وکړي او د افغانستان له خاورې نه به پر امریکا باندې د حمله کولو اجازه نه ورکوي. متحده ایالات هم دا وس لګیا دی په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي او د روان کال د نومبر د میاشتې پورې به د امریکایي عسکرو شمیر له 5000 نه کمی. جرمني په زهر باندې د کرملین د یو سیاسي مخالف الکسی ناولنی د مسموم کولو له امله په روسیې باندې انتقاد کړی دی او د بندیزونو ګواهی کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په دې اړه ډېرې داسې نښې او نښانې په لاس کې دي چې ښایي د روسیې چارواکو په زهرو باندې د نوموړي په مسمومولو کې لاس لره. په هند کې صرف د شنبې په ورځ د کورونا د کووید-19 صوبایي ویروس له 90,000 نه زیاتې مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د هند د روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د شنبې په ورځ 24 ساعتونو په دوران کې 90,602 مثبتې پېښې ثبت شوې وې. په دې حساب په نړیواله کچه په یوه ورځ د کورونا د کووید-19 صوبایي ویروس مثبتو پېښو پخوانی ریکارډ مات کړ. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون ارقام ښیي چې له امریکا او برازیل نه وروسته په هند کې تر ټولو زیات ناروغان په دغه موزي ویروس باندې پراته دي. تر دې ځایه په متحده ایالاتو کې شمیر 2,245,000 او 8,685 ته رسیدلی دی او په برازیل کې 3,103,000 ته لوړ شوی دی. په عین وخت کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لوکاګ په خپل یو سیریل کې چې د امنیت شورا ته استولی دی ویلي دي چې په یمن، د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت، جنوبي سوډان او د نایجیریا په شمالي ختیځو علاقو کې د کورونا د کووید-19 وبایي ویروس د خپرېدو له امله په میلیونونو خلک اوس په فقر او غربت کې ژوند کوي. د امریکا د بوستن د شمالي ختیځ پوهنتون چارواکو یو لستنه شاګردان له دې عمله له دغه پوهنتون نه وشړل چې د اداري چارواکو په وینا د کورونا د کووید-19 وبایي ویروس د مخنیوي په اړه د پروتوکول مقررات نو مراد کړي. پولیس انفون ته به له ماسک تلل او نږدې به له نورو شاګردانو سره کېناستل. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې چارواکو شړل شو شاګردانو ته د هغوی د فیکس $50,000 کلنی فیس ورکول نه هم ډډه کړي. په عین وخت کې د واشنگتن د روغتیایي ارزیابۍ د انسټیټیوټ د اټکل له مخې شاید چې په دې موزي ویروس باندې د اخته کېدو له امله د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې په متحده ایالاتو کې مجموعا 3,00,000 امریکایان مړه شي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خلاف باندې په پراخه پیمانه احتجاجي مظاهرې شوې دي. احتجاج کوونکو د هغه د سمدستي استعفا غوښتنه کوله. نوموړی په دې تورن شوی چې په اداري فساد کې ککړ دی او د کورونا د کووید-19 وبایي ویروس د خپرېدو وروسته سم اقدامات ونه کړل. په زرهاو خلکو په تل ابیب کې د نتنیاهو د کور مخته غونډه وکړه او د هغه په خلاف دا شعارونه ورکړل. موږ له تا نه نور تر پزې راغلي وو، نه دې غواړو خپل لاره ونیسا. د امریکا د اوریګان ایالت د پورلند د ښار پولیسو د یک شنبې په شپه د سلحاو مظاهره چانو د تیت او پرکولو په غرض اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړ او په مطبوعاتي رپورټونو کې د پولیسو له قوله ویل شوي دي چې احتجاج کوونکو پولیس په آتشي بمونو باندې وویشتل. او په روانه هفته کې وروسته له هغه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلو طرفدارانو ته په وینا کې ویل چې تاسو د راتلونکو انتخاباتو په وخت دوه ځلې رای واچوئ، هم د پوستې له لارې او هم شخصا په انتخاباتي حوزو کې حاضر شئ. په دې اړه یوه غټه شخړه راپورته شوه. د متحده ایالاتو د انتخاباتو د قانون له مخې دوه ځلې رای اچول غیر قانوني کار دی. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشرانو د ښاغلي ټرمپ غندنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په درېمه نیټه په ټول امریکا کې په یوه ورځ وشي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. درنو ریدونکو، په رپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته رسیدلې ده چې د طالبانو نوی مذاکراتي هیئت په دوحه کې د تیاری غونډه کړې ده. طالبانو د خپل مذاکراتي هیئت مشر بدل کړی دی. د مبصرینو په نظر په مذاکراتي هیئت کې د رهبرۍ د غړو د شاملولو معنی دا ده چې دا هیئت به په مذاکراتو کې د پریکړو صلاحیت ولري. بل پلو د حکومت هیئت لا هم په کابل کې دی او د هویتای د تګ نیټه نه ده ټاکل شوې. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړي.
د شکارې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیلېدو لپاره تیاری پر بشپړېدو دی. ورسره د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مذاکراتو د پیل پر وړاندې د پروتو خندونو د لری کولو لپاره ټول اړخونه مهم ګامونه پورته کړي او نور د دې وخت را رسیدلې چې باید مذاکرات پیل شي. بلخوا طالبان وایي چې نوی مذاکراتي پلاوی په قطر کې غونډه کړي. طالبان وایي چې تیر ورځ په قطر کې د دوی سیاسي مرستيال ملا برادر د دغه ډلې د نوې مذاکراتي پلاوي سره غونډه کړې او دا غو د نوو مسولیتونو په اړه خبرې کړې. طالبانو شیخ عبدالحکیم د خپلې وشت کسيزه پلاوي مشر، د پلاوي خوانې مشر عباس تنگزی مرستيال او ډاکټر نیم وردګ ویان ټاکلې دي.
هغه کوم تغیرات چې وختل په خپل پلاوي کې راولي هغه راوستل چې مې اوس رسېدل د بیرته قطر ته او فکر کوم چې دا به یو ډېر قوي ټیم دی په طالبانو طرف نه، خصوصا د رهبری بدلول یو شاید یو تصمیم گیری صلاحیت هم دغه ټیم ولري.
ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنځشنبې په ورځ ته ته ولاړ سي، خو دغه پلاوی تر اوسه لا په کابل کې دی. د مصالحې عالي شورا وایي چې دوی بشپړ تیاری نیولې، خو طالبان لا هم خبرو ته تیار نه دي.
هر چیز تر
دا پلاوی چې طالبانو اعلان کړی ډیر ژر باید زموږ سره قطر هیواد د افغانستان له ستراتیژیکو ملګرو په ځانګړي ډول ډاکټر صاحب خلیلزاد سره دا روښانه کړي چې دا مذاکرات کله پیلېږي.
گفتگو
خبرې اترې د دواړو خواوو تیاری غواړي. د افغانستان اسلامي دولت بشپړه تیاری لري. د طالبانو لخوا یو لړ تخنیکی ستونزې شته چې ډیر ژر به اوار شي.
شنونکو وایي که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به دا یو ستونزمن مذاکرات وي، خو وایي په کار ده چې د مذاکراتو په پیل کې پر اوربند هوکړه وسی.
تر دې وروسته چې کله د خبرو اترو او بین الافغاني مذاکراتو پیل کیږي، دا په دې معنی باندې ده چې هغه اختلافات چې شته د ژبو څخه راځي د میز پر سر، او په دې مابین کې باید افغانستان خلک په مطلق اوربند کې صرف په دې باندې فوکس وکړي چې سولې پروسه څنګه مخته ځي او دواړه اړخونه هم دا وشي چې اوربند متحد به پاتې شي.
زه امید کوم چې د دې تاریخي فرصت نه په استفادې سره دواړه لوري داسې قدمونه پورته کړي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره لار هواره کړي.
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دغه ډله د خپل شپږو بندیانو خلاصون ته منتظره ده او همدارنګه د وروستیو څلور سوه آزاد سوو بندیانو د پیژندونو په وروستي کولو کار کوي او تر هغه وروسته بل افغان حکومت سره مذاکرات پیلوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې د راوستو د چارو لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازی زلمی خلیزاد قطر ته تللی دی او په دې غږیږي چې زر تر زره بین الافغاني خبرې پیل شي. همداشان د طالبانو هیئت د شنبه په ورځ د پاکستان نه بیرته قطر ته تللی دی چې د خبرو لپاره تیاری ونیسي. دا نه ده معلومه چې د افغانستان هیئت تر اوسه د کابل نه حرکت کړی دی نه. منګه د سولې د خبرو د پیل کېدو په حق لا چې څومره امکانات شته چې غربند شي، په کابل کې د سولې د انسټیټیوټ د ماوین او د سیاسي چارو کارپو بشیر حاتف صاحب سره غږیدلی یو. حاتف صاحب محترم، ستړي مشه، څه فکر کوي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د بندیانو تبادله بشپړه شوې ده، نور نو باید بانی ونشي او بین الافغاني خبرې زر تر زره شروع شي. همداشان امریکا او طالبان هم د خپل موافقه په اساس متحد دي چې باید د دې خبرو د پیلېدو هڅه وکړي. اوس هغه خبرونه وایي چې خلیزاد تللی دی او په دې برخه کې کار کوي چې د خبرې پیل شي. نو تاسو د دې خبرو نه څه توقع لرئ؟ د دې خبرو نه به څه راوځي؟
خبرې خو بې له شکه پیلېږي، ځکه دا د ټولو اړخونو موافقه ده. د افغانستان د حکومت، د طالبانو، د تحریک، د امریکای او د پاکستان چې خبرې باید په دوحه کې پیل شي، دا واضح ده خبرې پیلېږي. د خبرو په پیل کې به په اوربند باندې هم خبرې کېږي، دا هم اتفاقي مسله ده. طالبانو هم دا خبره منلې ده چې په اوربند باندې په دې لومړیو ناستو کې خبرې کېږي. په غالب ګمان چې د خبرو د دوام لپاره اوربن هم موافقه وشي. خدا چې خبرې کوم ځای ته رسیږي، په اختیا سره د سولې یو هوکړې ته سره رسیږي افغان حکومت او طالبان کنه، دا یو ډېر پیچلې پوښتنه ده چې بیلابیل اړخونه لري. دا ملي کورنۍ اړخ لري، سیمه ییز اړخ لري، نړیوال اړخ لري. اندېښنې دي د ځینو هیوادونو، دغه راز غوښتنې دي د ځینو هیوادونو، د طالبانو د تحریک غوښتنې دی، حکومت وختنې دي. د ټولو ته په کتو سره یعنی سولې ته د رسیدو لپاره مونږ لا ډیر مزل لرو، خو خبرې پیلېږي او اوربند به هم وشي د دې لپاره چې خبرې دوام وکړي.
محترم اتل سه فکر کوي چې گاونډي ملکونه هم حاضر او د زړه لکه می غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي؟ لکه ظاهرا دوی ټول خپل نظر سرګن کړی دی چې موږ د یو د سي حکومت ملاتړ کوو په افغانستان کې، هغه د خلکو د خوښه سره سم یو حکومت وي، او موږ د سولې د داسې خبرو ملاتړ کوو چې د حکومت په رهبرۍ یو مالکیت وي. فکر کوي چې دا به عملي شي؟
چې د سولې پروسه لا پیچلې کوي او تر اوسه پورې هم پیچلې کړې ده. همدا ده چې غوښتنې هغه غوښتنې نه دي چې په رسنیو کې ویل کېږي. که موږ یوازې پر پاکستان وغږېږو، کله چې د پاکستان د پوځ مشر کابل ته راغی نو افغان ولسمشر اشرف غنی ته یې ډاډ ورکړی و چې موږ داسې یوې سولې پلویان یو چې هغه د افغانستان د حکومت تر مشرۍ لاندې ترسره شي. خو تر هغې مخکې د پاکستان صدراعظم دوه ځلې د عبوري او لنډمهال حکومت خبره کړې وه. طالبانو ته ځینې نږدې منابع هم وایي چې دوی به هیڅکله د دې حکومت تر چتر لاندې د سولې پروسې ته دوام ورنه کړي، بلکې هغوی به غوښتنه وکړي چې یو بل لنډمهال حکومت رامنځته شي. افغان حکومت تر اوسه پورې دې ته په هیڅ صورت سره نه دی تیار چې لنډمهال حکومت ته غاړه کېږدي او ولسمشر استعفا ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، خبرې په هر صورت شروع کېږي. شروع خو به شي. د ایران په برخه کې څه وایي او د کوم ګاونډي ملک رول ډېر مهم دی چې په دې خبرو کې د خنډونو مخه ونیسي؟
مهم رول خو بې له شکه پاکستان لري. دا خبره واضحه ده چې که چېرته پاکستان پر اختیار سره په صداقت سره مرسته وکړي په دې پروسه کې، نو دا به سرته ورسیږي. ایران بیل شکه په هیڅ صورت سره نه غواړي چې د امریکای حضور په افغانستان کې دوام پیدا کړي او یا د امریکای غوښتنې دلته عملی شي. هغه غواړي هغه ګروپونه چې د امریکای سره جنگ کوي او جګړې ته تیار دي، خپلې جګړې ته دوام ورکړي. په دې وروستیو کې موږ د ځینو پیښو شاهدان یو چې بریدونه شوي دي او د طالبانو تحقیق وایي چې دغه بریدونه موږ نه دي کړي. د ځینو رپورټونو پر بنا دغه بریدونه هغو خلکو کړي دي چې د ایران سره اړیکې لري. نو ایران بې له شکه د افغانستان د سولې د پروسې د داسې حلیدو سره هم مخالف دی چې دلته د ایران نفوذ پکې ساتل شوی نه وي، او هغه اوس ځینې ګروپونه لري چې په افغانستان کې هم د سیاست په ډګر کې مطرح دي، او هم د جګړې په ډګر کې چې د ایران هغه پلویان دي. خو دومره نفوذ، دومره رول چې د پاکستان هیواد لري، د ایران هیواد به دومره نه لري. که چېرته د پاکستان او امریکې او افغان حکومت په موافقې سره دلته پر یوې طرحې باندې هوکړه کېږي، هغه طرحه بیا عملي کېږي، دغه نور ګروپونه او نور هیوادونه بیا دومره د دې طرحې د چلنج کولو وړتیا نه لري. مهمه خبره دا ده چې کابل، اسلام آباد او واشنگتن سره یوې موافقې ته ورسیږي.
ډېره مننه بشیر اتف صاحب، کور مو ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د مطبوعاتو د چارو یو شمیر مبارزین چې په کابل کې د چاپی مطبوعاتو د یوینی می پیړی د آثارو نندارتون پرانسته ده، وایي چې په افغانستان کې چاپی مطبوعات د زوال په حالت کې دي او باید پاملرنه ورته وشي. د افغانستان د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ د دفتر نای د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو کلونو کې له 200 زیاتو چاپی مطبوعاتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړی دي. ممتاز بهیر په دې حق لا د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د رسنۍ یو شمیر فعالین چې له هرات ولایت څخه د افغانستان د یوینې مې پیړۍ چاپی رسنۍ او بیلګې کابل ته راوړي او په بابر بند کې ننداري ته ایښي، وایي دا اقدام د ورځپاڼو لیکوالانو د ستاینې او د چاپی رسنیو د نشراتو د ژوندي ساتلو لپاره کړی دی. د دغه نندارتون ترتیبونکي بصیر احمد جویا امریکا غږ ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې چاپی رسنۍ د زوړ په حالت کې دي او باید ورته جدی پاملر نه وشي. هغه د زوړ حالت چې د افغانستان مطبوعات ورسره په یو ډول لاس او ګریوان دي، غواړو چې دا له دې حالت څخه ووځي او خلک د ورځپاڼې د لیکلو او د افغانستان د مطبوعاتو په اړه جدی پاملر نه وکړي. په دې نندارتون کې د افغانستان د مطبوعاتو د تاریخ د یوینې مې پیړۍ له 200 څخه زیات چاپی آثار ننداري ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای وایي چې شاوخوا شپږ کاله مخکې په افغانستان کې 1500 چاپی رسنیو فعالیت درلود، خو اوس دغه شمېره کابو 50 سلنې ته راټیټه شوې ده. د دغه دفتر مشر عبدالمجیب خلوتګر امریکا غږ ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې چاپی رسنۍ په بحراني حالت کې دي او زیاته کړه. په اوس وخت کې موږ شاوخوا 300 فعالې چاپی رسنۍ لرو چې اکثره یې کله چاپیږي او کله نه کیږي. خو په دې برخه کې هغه څه چې ډیر مهم دي دا دي چې له 1993 کال راهیسې موږ په ډیر ډراماتیک ډول د چاپی رسنیو د شمیر د کموالي شاهدان وو. موږ په 1993 کال کې او د ملي یووالي له حکومت څخه وړاندې له 1500 څخه زیاتې فعالې چاپی رسنۍ درلودې چې اوس کابو نیمایي غیر فعال شوې دي. ښاغلی خلوتګر وویل چې په افغانستان کې د سواد ټیټه کچه، د چاپی رسنیو لپاره د مارکیټ او په دوامداره توګه د مالی ملاتړ نشتوالی د چاپی رسنیو د مخ په ځوړ حالت له اصلي لاملونو څخه دي. د نای د مشر په وینا له انټرنیټي پاڼو څخه استفاده او په بهرنیو مرستو کې د پام وړ کموالی نور هغه لاملونه دي چې زیات شمیر چاپی رسنیو خپل فعالیتونه محدود او یا بند کړي دي. هغه دغه راز وویل چې اوس هم زیات شمیر چاپی رسنۍ د مالی ستونزو له کبله د خپلو فعالیتونو د بندولو په حال کې دي او خپل ځای ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي شبکو ته پرېږدي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د ساتونکو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د کورونا د ویروس مثبت پیښې سرچېوي دي. په دې هفته کې د تیر هفته په نسبت د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ شوی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ناروغۍ او د نورو هغو ناروغیو له امله چې د واکسین په واسطه یې علاج کېدلی شي، مړینې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د عامه روغتیا وزارت د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د څلور او نو مثبتو پیښو د سب خبر ورکړي چې وسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8000 او 340 نیوي ته رسیدلی دی. دغه وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وي د پیښې د کابل او هرات په ګډون په 13 ولایتونو کې سب شوي.
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد ټول لابراتوارونو کې څلور سوشل شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جمهوریت څخه څلور او تنه مثبت تایید شوي وو. دریتن دغه ناروغي څخه مړ شوی او څلور سو شپېته تر بیا بیرته راغلی وو.
د عامه روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د کورونا د وبا د ناروغۍ د خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې 1312 تنه پر دغه ناروغۍ مړ شوی او 2518 تنه نور پر دغه ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا پر ناروغۍ د ټولو مړ شوو کسانو د مړینې په اړه رپورټونه نه ورکول کېږي او یو شمېر مړي پرته د عامه روغتیا وزارت ته د راپور ورکولو خاورو ته سپارل کېږي. اوچا د تیری ولې په راپور کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO له کوله لیکلي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ او د هغو ناروغیو له امله چې د واکسین په واسطه علاج کېدای شي د مړینو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. او چا په راپور کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د افغان حکومت څخه غوښتي چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د علاج وړ نورو ناروغیو په وړاندې هم مبارزه وکړي او په دغو دواړو برخو کې یو توازن رامنځته کړي. د عامه روغتیا وزارت وی چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس لامل د مړو شو کسانو د شمیر د معلومولو لپاره یو سروې کړی چې ټاکل شوی پیلې به جر د خلکو سره شریک شي. د عامه روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وی چې دا سروې به د احصایې د ملي ادارې لخوا خبره شي.
نو په همدې اساس باندې موږ منتظر یو احصایې ملي ریاست ته چې کله وي دا سروې پایته ورسیږي په ګډه په تفاهم سره به دا سروې نشرو.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ د ناروغانو د اخته کېدو او د دغې ناروغۍ لامل د مړ شوو کسانو د شمیر د معلومولو لپاره سروې کړې وه چې د اخته شوو کسانو د سروې پیلې تیره میاشت خپرې کړې. د دغې سروې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو د کورونا ناروغي تجربه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د ناروغۍ څخه د مړ شوو کسانو شمیر معلومولو لپاره د کلو د پراختیا وزارت هم یو سروې کړې او اوس دا دواړه وزارتونه کار کوي تر څو د دواړو سروې د مقایسې وروسته پیلې اعلان کړي. په افغانستان د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر کې تازه زیاتوالی وروسته لاغه راغله چې په کابل کې د کرکټ دوم پړاو شپږیزې لوبې پیل شوي او ټاکل شوی د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ دوهونی وروسته هم پیل شي. د عامه روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وایي چې دا دواړه سیالۍ به د دغه وزارت د سپارښتنو پر اساس ترسره شي. خو د دغه وزارت د سپارښتنو سره سره تیر ماښام د شپږیزې دوم پړاو د لوبو په پیل کې په لوی شمېر نندارچیانو ګډون کړی او د ټولنیزې فاصلې اصل یې هم نو رعایت کړی. اټکل کېږي چې د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې به هم د دغه لوبې زیات شمیر مینوال ګډون وکړي چې د کورونا د وایرس د خپرېدو په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د هر کال د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ دوشنبه مکس کوي چې د خپلو کارګرو او د هغو ونډو احترام وکړي چې دوی زموږ په ملي سوکالۍ کې اخلي. د 1923 کال د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه څخه باندې 10000 نارینه او ښځو د منهاټن په لارو کوڅو کې رسمي گزارش وکړ چې د کارګرو لومړۍ ورځ ولمانځي. د نیویارک مرکزی کارګری اتحادیه د لمانځنې په ورځ د هغو کارګرو په ویاړ جوړه شوله چې د ژغورل شوو لوړو تنخواګانو د لنډو ساعتونو او د کارګرو لپاره د کار کولو د ښو شرایطو د برابرولو لپاره مبارزه کوله. دا د لمانځنې ورځ وه، مګر د فداکارۍ او قربانۍ ورځ هم وه. کارګرو قربانی ورکړې ده چې ورځانه مزد د دوی ژمنې څرګندوي چې د سخت کار لپاره عادلانه تلافي لاسته راوړي. روان کال چې د کووډ 19 وبا پکې پیدا شول، د کارګرو لپاره نوې ستونزې پیدا کړې او دغه ستونزې د هغه څه په شان نه دي چې موږ په تیر وخت کې لیدلې وې. په داسې حال کې په ملیونو خلکو د میاشتو میاشتو لپاره لو کورونا کار کاوه چې د کورونا وایرس خپرېدو مخه ونیسي او د سلګونو زرو کسان نه وغوښتل شول چې د دغه ناروغۍ سره مبارزه وکړي. د استراري چارو پرسونل او روغتي پالانو خپل ژوند د خطر سره مخامخ شړي چې د ناروغانو سره مرسته وکړي او د مرګ په حال کې ناروغ ته تسلي ورکړي. په حقیقت کې په سلګونو روغتي پالانو د خپل ژوند په قیمت سره خپل خدمت سرته رسولې او په میلیونو نور کسان شته د زیاتې په کمو تنخواګانو کار کوي چې هیواد یې په فعال حالت کې ساتلی دی. لا تر اوسه خواړه باید وده وکړي، پراسس شي، ورسول شي او وپلورل شي او ځکه نورې وخوري. لا تر اوسه په ټول هیواد کې د پوستې انتقال بیلولو او رسولو ته ضرورت دی. هغه څوک به چې د برېښنا ماشونه او د اوبو سټېشنونه ژغوري د ژوندي پاتې کېدو په نسبت کم بې اهمیته نه وي. سیاسي مشران په ټول هیواد کې چې د کورونا ویروس خپرېدو ته ځواب وایي یا داسې نوې طریقې پیدا کوي چې د هغوی له مخې د ژغورنې کم پیدا او طبي مواد لاسته راوړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نو ویل د ضرورت په دی وخت کې نړۍ یو ځل بیا د امریکا قوت مشاهده کړ. د ویل زمنګ د ټول هیواد اتلانو په عمل کې مسابقه وکړه. ډاکټرانو او نرسانو به خوب شپې ګاللې دي چې هر ممکن ژوند وژغوري. کاروندګرو د لارې چلوونکو او سبزیوالا کار کوي چې زمنګ تاختي ډکه وساتي او زمنګ ولس مورکي. کورنۍ د اړمنو گاونډیانو سره مرسته کوي او بشپړ ټولنې په ګډه دغه وباته ماته ورکوي. مګر د هغه څل لپاره د دغه هیواد او زمونږ د خلکو ستاینه ده چې دوی د دغه کار په کولو خاطر وو او ژوند یې وژغور. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
محترم او ریدونکو، بل خصوص محترم مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته زدی افونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لغنه هم استفاده وکئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکئ او دوم وار لغنه استفاده مه کوئ. څوک سي مشکوک دي په د وایرس باندې اخته دي، کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوي. کچیرې تاسو مالداري، یعنی په کور کې حیوانات ساتي، نو کوشش وکړي چې لوغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسي. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړي له ماسک او دستکش نه استفاده وکړي. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړي هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړي، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري لوغو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندۍ په امید.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو. هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا.